سلامونه ستړي مشه زه سفي الله ستانه زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید پاکستان له بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار سره د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د مسافرو او ناروغانو د تګ راتګ په برخه کې پر تسهیلاتو او د تجارتي اسانتیاو په تړاو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې ښاغلي متقی له اسحاق ډار سره نن په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې بلنه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر مهال هیله ښودلی چې اسحاق ډار به د اسلام آباد او کابل د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره رغنده هڅې وکړي. د پاکستان د حکومت چارواکو د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې د هغو وسلوالو مخه نه نیسي چې د افغانستان له خاورې پاکستان کې بریدونه کوي. طالبانو دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې هیچ چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې په بل هیواد کې حملې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی کړی. دې ماسې په ایکس پاڼه کې لیکلي په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په خرابېدو دی، د بشري حقونو د څارنې او راپور ورکونې په برخه کې د یوناما ماموریت ډېر مهم دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره یعنی د 2025 کال د مارچ تر 18 تمدید کړ. د پاکستان امنیتي مسؤلینو په وینا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ په یو مرکز په نننی برید کې او سرتیری وژل شوي او ولس نور ټپیان شوي دي. دا حمله نن سهار د میرالی په سیمه کې شوې ده. د ازادي راډیو مشال څنګه ته در رسیدلو اطلاعات له مخې دا برید د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګل بهادر څنګه کړی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي د جیش فرسان محمد په نوم یوې نوې وسله والې ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. په ننګرهار ولایت کې نن شنبه یوې مور په یو ځل 15 ماشومان دنیا ته راوړي دي. د ننګرهار د عامه روغتیا د ریاست ویان نقیب الله رحیمی رسنیو ته ویلي دي چې دغه مور د ننګرهار پوځوي روغتون کې 15 ماشومان راوړي چې یوه انجلۍ او پاتې هلکان دي. ښاغلي رحیمی ویلي دي چې د نوزیږو ماشومانو او د هغوی د مور وضعیت ښه دی. تاکل شوی د افغانستان او ایرلند ترمنځ کرکټ د شلو اوورونو دوهمه مسابقه سبا په شارجه کې وشي. د شلو اوورونو په لومړۍ لوبه کې چې د دواړو لوبډلو ترمنځ پرون وشوه، ایرلند د 8 منډو په توپیر افغانستان ته ماته ورکړه. د درې شلو اوور لوبو د دې لړۍ وروستۍ یوه د دوشنبه په ورځ ترسره کیږي. دا لوبه د افغانستان په کوربهتوب په متحده عرب اماراتو کې پیل شوه. د سومالیا پولیسو ویلي د الشباب افراطي وسلوالې ډلې په برید کې چې پلازمینه موګادیشو کې د ولسمشري مانی تصویر مپر یو هوټل وکړ، درې تنه وژل شوي. د پولیسو ویان قاسم احمد روبلی پرون ویل دا حمله چې د جمعې پر سپایت ورسیده او 20 کسان په کټه پیان شول چې په دوی کې 13 ملکیان او 9000 تیری دي. د ښاغلي روبلی په وینا د دین خطي پر مال 15 برید کوونکي وژل شوي. د فرانس پریس اژانس د ریپورت لمخي وستوالو پر اس واي ال هوټل د پنچمبي په شپه حمله وکړه چې جګړې 14 ساعته دوام وکړ او هغه بیړۍ چې له قبرسې غذایی مواد بار کړي وو پرون غزې ته ورسیده. دا وروسته تر دې چې حماس چې واشنگتن او اروپایي ټولنې د ترګري ډلې په توګه پیژني د شپږو اونیو په مخه د اوربند وړاندیز وکړ. په دې کې کې د نړیوالو مرستندویانو د مرستې 200 ټنه خوراکي مواد بارو چې د سې شمې پر ورځ له قبرسه روانه شوې وه. خبرونه مو اوریدل ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. طالبانو د حکومت په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټو د یوناما د ماموریت د غزیدو هرکلی کړی دی. د طالبانو ویان وایي
خواست مردم افغانستانی است که یوناما به گونه خوب نمایندگی بکنه، در راستای روابط دیپلماتیک با افغانستان وظیفه خود را ایفا بکنه.
افغان میرمن پختنی دورانه په امریکا کې خزو لپاره یو جایزه وګټله.
جینی و درس ته لاسرسی نه لري او کلری هم تش پجامه پر محدود دي. موږ کوشش کوو چې دوی ته دولتي مکتب چې کم درس او دغه سمینه سازی مرته وکړو، دغه په انګلیسي کمپیوټر او مینټل هیلث اویرنس دی دغه لپاره دوی ته سیمفون آماده کړو.
په دې اړه هم ریپورت لري چې د ښوونځیو د پیلېدو وخت رارسېدلی خو ماشومان وایي بې وزلیو په خاطر یې کورنۍ دوی ته څه نه اخلي.
نه بوتان لرو، نه کالي لرو، نه بکسې لرو. پلارته مې وویل ولاغن نه اخېستی چې پیسې نشته.
شمالي وزیرستان کې د وو پاکستاني پولیسو د وژل کېدو په اړه هم تاسو ته ریپورت خپرو.
در نردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو د حکومت په ګډون د بشري حقوقو بیلابلو بنسټونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت د غزیدو هرکلای کړی دی. طالبانو په افغانستان کې د یوناما حضور د افغانستان په خیر بللی او د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو هم د بشري حقوقو په برخه کې د یوناما د څارنې او راپور ورکولو ماموریت مهم یاد کړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو تیر شپه د رای په اکثریت د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ یا یوناما د ماموریت غزیدل د ځینو غوښتنو سره د افغانستان په خیر ګڼلی. په ملګرو ملتونو سازمان کې دوی ته د افغانستان چوکۍ په سپارلو هم ټینګار کړی، خو دغه هیواد لپاره یې د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت وایي چې بیولا مجاهد په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو خپور کړی، ویلي چې افغانستان اوس مهال د نړۍ هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته اړتیا لري او یوناما کولی شي په دې برخه کې د اړیکو د ټینګولو لامل شي. خو نوموړي یو شمېر غوښتنې هم مطرح کړي.
ولی خواست مردم افغانستان است که یوناما
خود افغانستان د خلکو غوښتنه داده چې یوناما په سمه توګه استازولي وکړي. د افغانستان او نړۍ ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې خپل دنده ترسره کړي، ځکه مسایل د خبرو لاره حل کیږي. دغه شان باید د افغانستان د خلکو حق ورکړل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ باید افغانستان ته ورکړل شي او د ناوړه فشارونو، بندیزونو او په ځینو برخو کې د ناوړه تورونو لګولو ډډه وشي.
زبی الله مجاهد یو وار بیا د افغانستان بانک د پانګې د خلاصولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د طالبانو حکومت له نړۍ او ملګرو ملتونو سره د خو اړیکو غوښتونکي دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د غزیدو د هرکلی تر څنګ ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ په خرابېدو دی، په دې برخه کې د یوناما د څارنې او راپور ورکولو ماموریت خورا مهم دی. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې له یوناما غوښتي چې پر طالبانو د فشار راوړي تر څو ټول هغه فرمانونه چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي بیرته واخلي. په بیان کې دغه شان غوښتنه شوې چې یوناما په افغانستان کې د بشري حقونو بیړني حالت ته لومړیتوب ورکړي او د ښځو نجونو لګکیو پر حقونو د تمرکز وکړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشر هی دربار په خپل اکسپانه لیکلي چې د یوناما د ماموریت د مودي غزیدل خبر دی او د دې مودي غزیدل د بشري حقونو راپور ورکول پیاوړي کوي. اغلی هی دربار د یوناما لمشرې روزا او تنبایوان غوښتي چې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د مسولیتونو د ملاتړ لپاره لا ډیر کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو تیر شپه د پریکړه لیک په تصویبولو سره د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو استازي د پریکړه لیک پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا هم ټینګار وکړ، خو طالب چارواکو ورلمخه په دې اړه ویلي چې دوی نامه په شتون کې ورته اړتیا نشته. جاپان په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره دغه پریکړه لیک مسوده چمتو کړې وه. په افغانستان کې دوی نامه ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو، خو د فعالیت موده یې هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غزول کیږي.
تاسو راغ د ازادۍ پر څپو
فهیمه دانش امام. په افغانستان کې د یوناما ماموریت یا هم نړیواله ټولنه چې د یو کال لپاره تمدید شوې ده، نو موږ خپل رضایت څرګندوو او د دې ټولنې د لا بریاو په هیله یو. زه د یوې افغان نجونې په صفه سره له دې یوناما څخه دا غوښتنه لرم چې د نجونو په حقوقو باندې یو څه پاملرنه وکړي، د نجونو ملاتړ دې وسیږي. دا چې څومره وخت کې افغان نجونې له خپلو زده کړو څخه محرومې دي او د دې تر څنګ په افغاني ټولنه کې په آزاده توګه باندې خپل کاروبار نشي کولای، نو موږ د یوناما له ماموریت څخه دا غوښتنه لرو چې په هر عرصه کې د نجونو ملاتړ وسیږي، د نجونو نه د نجونې د تشویق کاندي، همداسې په هر عرصه کې د ورسره مرسته وکاندي.
نظیفه ستانگزیم له کابل څخه. لکه څنګه چې پرون د ملګرو ملتونو سازمان د اعلان خبر کړ چې یوناما به خپل فعالیتونه لا هم د یو کال لپاره په افغانستان کې ورته دوام ورکړي، نو د دې لپاره چې افغانستان اوس له ګڼو اقتصادي، بشري او مالی کړکیچونو سره مخامخ ده او په دې برخو کې زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي، زه هیله من د دې تم چې دغه سازمان په دغو برخو کې لا هم خپل فعالیتونه په ښه ډول سره سرته ورسوي. د دې لپاره چې اوس د افغانستان اقتصاد په خارجي کومکونو باندې ولاړ ده او زموږ ډیر شمیر ځوانان د اوس بیکاره دي او یو اقتصادي ناورین په افغانستان کې را مختصه وای ده. د یونما وسی کولای انکشافي پروژې په افغانستان کې پر مخ بوزي تر څو پورې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه وکړي او هم ځوانانو ته د کار زمینه برابر شي.
السلام علیکم، وخت په خیر. عادل حسنیق زیم له کابل ولایت څخه. د چید یونما فعالیت و غزه د افغانستان کې نو د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره سموک میرمن یا انجونې مرستې ته اړتیا لري، هغه که د زده کړو برخه وي، د کار برخه وي، او د صحت برخه وي، او تر ټولو مهم د جنسیتي برابری برخه کې کار کول دي. ځکه که په دغه برخه کې کار وشي او ورته پاملرنه وشي نو دوی به د محرومیت له دایرې څخه لږ د باندې راوتلي وي. او بل تر ټولو ډیر مهمه برخه د صحت برخه ده. دغه برخه کې باید ډیره پاملرنه وشي. زموږ امار هم داسې دي چې په 100,000 میرمنو کې 15,000 میرمنې د ولادت په وخت کې دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي.
زه پښتانه یم، هرات ولایت څخه. په افغانستان کې د نجونو لومړی ستونزې چې په اوسني حکومت کې دي، د هغوی د زده کړو په اړه دي. او دا چې یونما یو کال نور خپل فعالیت په افغانستان کې غځوي، زموږ د ټولو نجونو همدا غوښتنه ده چې دوی لومړی باید د نجونو زده کړو ته پاملرنه وکړي او د نوي حکومت سره په تعامل سره داسې یو میکانیزم او شرایط د نجونو لپاره برابر کړي چې تر څو نجونې بیا وکولای شي هم د ښوونځیو زده کوونکي او هم د پوهنتونونو خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نو بهتره به دا وي چې موږ په زر فرصت کې وکولای شو د دوهم ځل لپاره خپلو زده کړو ته ادامه ورکړو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د دې شورا په 55مه ناسته کې لنړی وغوښتل چې په افغانستان کې ښځو او نجونو وضعیت ته د رسیدو لپاره همغږي خبرګون وخی. د دې استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په یوه بیان کې چې په ټکو کې د څلوختو یوادو لخوا تایید شوی ویلي، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي ښایي په جنسیتي اپارټایډ بدل شي. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د جمعې په ورځ د دې شورا په 55مه غونډه کې د ویلامی په لوستلو سره وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو کړکېچن وضعیت د نړیوالې ټولنې همغږي غبرګون ته اړتیا لري. د دې اعلامیې په پیل کې راغلي چې دا اعلامیه د څلوېښتو هیوادونو لخوا تایید شوې ده. په اعلامیه کې زیاته شوې هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په جنسیتي اپارټایډ بدل شي. د اعلامیې په یوه برخه کې چې نصیر احمد اندیشه لوستې راغلي،
بشری حقوقو سره د درناوي په ګډون د طالبانو ژمنې نه دي پوره شوې. دا غوې له فرمانونو څخه نیولې تر اعلامیو پورې ښځې او نجونې نشي کولای له خپلو بنسټیزو حقوقو څخه استفاده وکړي. د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض لمن دوړلو کنوانشن دغه پایلې ته رسیدلې چې د دوی د پراخ او سیستماتیک ماهیت له امله امکان لري دا کړنې په جنسیتي ځورونې بدل شي.
نصیر احمد اندیشه د ته په اشاره سره چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو حکومت کړنې جنسیتي اپارټایډ بللې، زیاته کړه چې دا وضعیت د بشپړ ځواب ورکونې پرته بل څه نه غواړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان قونسل محب الله طیب هم په دې غونډه کې وویل چې د نړیوالې ټولنې چوپتیا طالبان نور هم زړور کړي دي. هغه د طالبان حکومت د اپارټایډ یو رژیم مبالغه او وی ویل چې د طالبانو په حکومت کې نجونې او ښځې کړیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې لامیو څرګندونو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې د ورته د پردولو سره ادا کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په دا ډول نړیوالو غونډو کې د ښځو د وضعیت د مطرح کېدو په اړه بېلابېل نظرونه لري. یو له دوی څخه مینه رفیق وایي،
دلته له ملګرو ملتونو سره موافقه یم، ځکه په افغانستان کې یو انساني تګلاره نشته. که هغوی دا شک کوي چې کومې ښځې د دوی عکس سوځولی، هغه دوه کاله حبس باندې محکوموي او بندي کوي.
خو د افغان جمهوري غوښتونکو میرمنو د شبکې مشره حریمه پښواک بیل نظر لري. هغې ازادي راډیو ته وویل،
سازمان ملل متحد با تغبی کردن و محکوم کردن.
دی ملگرو ملتون و سازمان دی پغندل و سره ندی خپل زړه خوشاله وی ندی افغان ملت، زکه دا ټول هغه څه ندی چې موږ وشو کولای یو قانع کوونکی ځواب ته ورسیږو. نو غوره ده چې داسې یو غبرګون او یا عملی کار ترسره شي چې عملا ثابته کړي دوی د افغانستان وضعیت ته په کتو سره غواړي د افغانستان خلک له دې حالت څخه وژغورل شي.
وضعیت افغانستان دیده از این حالت مردم افغانستان نجات بدن.
د طالبان حکومت وایند ذبیح الله مجاهد د دې د پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وولکر ترک هم د فبروري په 14مه د دغې شورا په تیرې غونډه کې په خپله وینا کې وویل چې هغه په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو له حقونو څخه د سیستماتیکې سرغړونې له امله خوشینی دی. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو محدودیتونو او بندیزونو سربیره د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې، ښځې یې په ډېرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې او بیا یې د پوهنتونونو دروازې هم د هغوی پر مخ وتړلې. د طالبانو حکومت چارواکي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو د تامینولو ادا کوي، خو دوی د دغو بندیزونو او محدودیتونو او یو شمېر نورو اقداماتو له امله د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقونو په پراخې سرغړونې تورن شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
پښتانه درانه چې د افغانستان د لرن یا زده کړې بنسټ مشره ده، د امریکا د ښځو د اقتصادي فورم د ځانګړو میرمنو جایزه ګټلې ده. پښتانه درانه چې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ښځو لپاره وو پټ ښوونځي او یو روغتون جوړ کړی، له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې جایزې ترلاسه کول یوه لویه لاسته راوړنه وبلله. جزئیات په دغه رپورت کې.
له افغانستان څخه لرن د زده کړې بنسټ مسؤوله پښتانه درانه او د بیلابیلو هیوادونو څلور نورو میرمنو د اقتصادي فورم د ځانګړو ښځو جایزه ګټله. دا جایزه تیر ورځ د امریکا په نیویارک ښار کې پښتنې دورانۍ او نورو میرمنو ته ورکړل شوه. پښتنې دورانۍ ازادي راډیو ته وویل د دې جایزې ترلاسه کول د نوموړي لپاره لویه لاسته راوړنه ده.
دا جایزه هغه ښځو ته ورکول کیږي ما په خیال لس ښځې که دوه لس ښځې اداره کمی په نړیوال سطح باندې ډېر ګډ کار کړی یا مثلا په داسې شرایط کې کار کړی چې هغه نور خلک یا د غټ موسسې چې دي هغه بېخي کار نشي کولی. دا کال ما دا جایزه ترلاسه کړه.
د میرمنو د اقتصادي فورم په ویبپاڼه کې د ځانګړو میرمنو یا غوره رهبرانو د جایزې په اړه ویل شوي چې دا جایزه هغو ښځو او رهبرانو ته ورکول کیږي چې دوی په کارموندنې او مسلکي هڅو کې مخکښانې وي او د ژوند په بېلابېلو پړاوونو کې د ځانګړي غږ او لید سره نورو ته د نوي او الهام بخونکي روایت ورکوونکي وي. پښتانه دورانۍ چې دا مهال په امریکا کې ژوند کوي د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ مخکې افغانستان کې د نجونو یو ښوونځی مدیریت کاوه، خو اوس مهال نوموړي د افغان نجونو د زده کړې لپاره آنلاین کار کوي. اوید آ کوي چې په افغانستان کې یې اوه پټ مخفي کورني ښوونځي او یو روغتون جوړ کړی او آنلاین یې مدیریت کوي. پښتنې دورانۍ ازادي راډیو ته وویل دغه نجونې به له خپلو ښوونځیو د فراغت سندونه ترلاسه کړي چې په دې سره به دوی وکولای شي د زده کړو د دوام زمینه ورته برابره شي.
چون افغانستان حالات داسې دي په دا اوس کې چې نجونې و درس ته لاسرسی نه لري او کلري هم تر شپږمه پورې محدوده دي او که شپږم وروسته هم درس وایي هغه د شهادتنامې ته هېڅ لاسرسی نه لري. نو موږ کوشش کوو چې دوی ته هغه دولتي مکتب چې کم درس و دغه زمینه سازي م ورته وکړو، دغه په هېڅ انګلیسي کمپیوټر او داسې نور کم صنفونه چې دي او دغه ورسره کم چې دا مینټل هیلت اویرنس دی دغه لپاره دوی ته صنفونه اماده کړو. دغه په هېڅ باندې چې دي موږ دا اوس ډېرش نجونې چې دي د دولسم سنفه فارغه سولې چې هغه اوس کې په کندهار کې نور درسونه مخته وړي. دا ډېر غټ لاسته راوړنه ده.
پښتانه دورانۍ د نجونو د زده کړو تحصیل او د کار د حق غوښتنه کوي. هغه وایي
دا اوس کې د افغان ښځې د افغان نجلۍ فقط یوه غوښتنه ده چې مکتب دې خلاص شي. مکتب دې خلاص د نجونو پر مخ باندې که د اووم صنف دي که پوهنتون دی که نور درسونه دي که د قابلیت درسونه دي، باید هر نجلۍ او هر ښځه باید مکتب او د کار وضعیت ته لاسرسی پیدا کړي.
د یادونې ده چې پښتانه دورانۍ تر دې وړاندې د تال برګ بنسټ د 2021 کال د نوي راپورته کېدونکي رهبر د جایزې ګټونکي شوې وه. تر دې وړاندې نورو افغان میرمنو هم د افغان میرمنو د بشري حقونو ګروپونو په ګډون د بیلابیلو فعالیتونو له امله بیلابیلې نړیوالې جایزې ګټلې دي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د بشري حقونو او معلولینو د حقونو فعالې بنفشه یعقوبی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د 2024 کال زړورې ښځې د نړیوالې جایزې د ګټونکو په توګه اعلان شوه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت سره له دې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د ټینګښت ادعا کوي، په افغانستان کې ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو په ټولو نادولتي او یو شمېر دولتي ادارو او دغه راز په سینګارتونونو کې د کار کولو له سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونو څخه منع کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورزو شمالي وزیرستان ته هلته په میرعلي سیمه کې نن د پوځ پر یو مرکز برید شوی چې د پوځیانو په وینا او عسکر پکې وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د دې حملې له امله د پوځي ودانۍ یوه برخه نړیدلې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او صدر اعظم شهباز شریف دغه حمله غندلې او د وژل شوو پوځیانو له کورنۍ سره خواخوږي ښوولې. په دې اړه پام وکړئ د احمد شبر رپورت.
د پاکستان د پوځ په وینا وسلوالو نن سهار د شمالي وزیرستان په میرعلي سیمه کې د پوځ پر یو مرکز لمړی پر لادن موټر چله چاودیدونکو موادو ډکو حمله وکړه. د پاوس په بیان کې راغلي دي چې شپشتنو تر موټر بم چاودنې وروسته پر لپسې ځانوژونکو بلیجونه وکړل، چې له عملې د ودانۍ یو برخه ونړېده او 5 کسان ترې لاندې شول. اسوسییټډ پریس اژانس د پوځیانو په وینا لیکي چې دوه سرتیري بیا وروسته د نشټې پر مهال وشل شول. د وزیرستان اوسیدونکو رټر سرنس ته ویلي دي چې د بریټ په پیل کې وی چاودنې د دوی د کورونو د کړکیو یو شمېر هندارې ماتې کړي او دروازې لړزولې دي. تر دې مخکې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان یو شمېر امنیتي او پوځي چارواکو د اساسي رډو مشال څنګه ته ویلي وو چې بریټ کونکو نن د سهار د شپږو بجو خواته پر یو موټر چې له چاودیدونکو موادو ډکو د پوځیانو پر مرکز بریټ وکړ او بیا یې جګړه پیل کړه. د چارواکو د دې بریټ په ترڅ کې د ولس پوځیانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. د چارواکو د نمونو له اخیستو ډډه کړې ده، ځکه چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله. د مشال رادیو په وینا د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګل بهادر ډلی د دې حمله مسولیت منلې دی، خو اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې د جیش فرسان محمد په نوم وی نوې وسله والی ډلی په یو بیان کې ویلي دي چې د حمله یې کړې ده. د پاکستان حکومت او امنیتي چارواکي وایي چې په ورستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې بریدونه زیات شوي دي. د دې بریدونو د لوی برخې مسولیت تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلی منلې دی. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې وسلوال د افغانستان له خاورې استفاده کوي، خو د طالبان حکومت دا تور رد کړي او ویلي دي چې په هیڅ ډول چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد استفاده وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د برخته مو بیا هم خره غلاست وایم. وربه شو د هغه ماشومان په اړه ریپورت چې وای خوانځه په پیلیدو ده، خو کورنۍ دوی ته جامع او نور وسایل نه دی اخیستیم.
نه بوتان لرو، نه کالی لرو، نه بکس لرو. ورته ویل ولاغن ناغسی شي پیسې نشته.
په پلازمینی کابل کې د وخوانځي د دریم ټولګي سکون کې نمره و. په افغانستان کې د نوې تعلیمي کال پیل ته څو محدودې ورځې پاتې دي، خو کورنۍ د بیوزلۍ او ناسم اقتصادي وضعیت له امله خپل ماشومان خوانځي ته تک ته د تیر په څیر چمتواله نه لري. کابل میشته نفیسه وای په خو به هر کال خپل ماشومان ته نوې جامې، د خوانځي باکس او قرطاسي اخیسته، خو اوس ماشومان یې د دریم په لپسې کال لپاره زاړه توکي کاروي.
په خو چې ماشومان له مې نوې جامې، بوټونه او نوې باکس یې اخستلې، او څه کال چې په اقتصاد هم صحیح نه دی، خوند مې مزګار دی، کارونه نشته دی، نو مونږه ماشومان ته هیڅ سم نه دی اخستي. همداسې په زړو جامو په زړو بوټانو کې ماشومان مکتبونو ته روان دي.
د کابل خر اوسیدونکو او د دریو ماشومان مور شمسی هم چې د کور یو ځینی جوړی غټونکو او اوس د طالبانو د بندیزونو له امله وزګار او پکور ناشته ده وای.
د دوه کال کېږي چې بچی مې په ماغه بخانی د مکتب کالو کېږي، بیا کال را نه وایسو، خو زه وس نه لرم چې دوی ته د مکتب یونیفورم واخلم، کتابچې ورته واخلم، بوټونه یې زاړه دي، په چاک د مکتب کالی لړن دي، په چا تنگ دي، خو زه وس نه لرم چې نوې ورته واخلم. زه لا کتابچو قلم اخیستو ته حیرانه یم.
د په داسې حال کې چې د خوانځي د وسایلو یو شمېر پلورونکي هم مې چې د دوی کار د پخوا په پرتله پیکه شوې دی. د کابل په کارتینو سیمه کې د خوانځي د وسایلو توکو پلورونکي محمد سمی وای په تیرو کلونو کې به دا مهال کار ښه چلید، ځکه کورنیو به خپلو ماشومانو لپاره د نوي تعلیمي کال چمتووالی نیوه او د ښوونځي توکي به یې ورته اخیستل، خو اوس یې کاروبار خراب شوی.
دا اوس بس حیران پاتې چې څوک نه کاروبار شمالم نه وای نشو راوړلای، کمال راوړو هیڅوک نه راځي نه اخلي، ډېر کم کم خلک راشي، نظر د مخکې نه ډېر هم کاروبار خراب شوی.
مخکې یو شمېر قرطاسې پلورونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له شپږم ټولګې پورته له زده کړو د نجونو په راګرځولو سره هم د دوی کاروبار سوړ شوی دی. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو په تېره بیا د ښځو په کار له محدودیتونو وروسته په دغه هېواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه ډېره لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې به سږ کال نږدې 24 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
وربشو خوست د خوست ښار په 1104 لارو او می سړکونو کې ترافیکي څراغونه نصب او فعال شوي. دا چې نور سال ده جزئیات د نجیب لالو خیل ریپورت کې اورو.
د خوست ښار په 1104 لارو او می جادو کې د ترافیکي نظم د ټینګښت همدارنګه د لارو د بندښت او ګڼګونی د مخنیوي په خاطر ترافیکي لارښود څراغونه نصب او فعال شول. لدې مخکې د ترافیکي ګډګونې لکبله خوست ښار ته داخلي دونکو سړکونه په ساعتونو بند پاتې کېدل. په خوست کې دوه تنه موټر چلوونکو ستانګزي خزان او صدیق الله نظیم مشال رادیو ته ویل
دا ډېر خوند وکړ، ډېر خطر سره استادان دا پورې پیاده کسان چې پورې وځي له خطر نه بچ سول، ډېر خوند وکړ، رش و د بازار رش کم شو، ډېر سهولت شو.
دا وال وردا ایتي اشاره ورګی دي، دا موږ ولر د پاره خوشاله خبره ده. دولت نه موږ غوښتنه د ترافیک نه چې هغه جوړ کی پارکینګ کینه جوړ کی، زای په زای په خار کې لیار کې موټر پر نه کړی چې بنظمی جوړ نه کی.
د افغانستان او پوزانګری دول د خوست په ترافیکي بهیر کې یو ټولي زستونزه د موټر چلونې له اصول سره د ریوارانو نابلتیا او د لایسنس نشتون دی چې له عملی ډیر کله ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. یو تن موظف ترافیک احسان الاول لده مخ کې خوست ښار کې ترافیکي ګڼګونه او ستونزې ډېرې وي. یو بل تن ډریور جهانگیر وایي
یو موده وختونه په بایټا شهرو ته دی منتظم وخت انتظار و کې اسانیو ته ډوري انتظار و کې باید خپل وخت پر کېږي بس اجازه ورته.
افغانستان کې له خارونو سربیره د ولایتونو په نخلیدونکو او نورو لویو لارو کې هم ترافیکي پیښې ډېرې تر سترګو کیږي. خو چارواکي وایي د سیمې د هیوادونو په پرتله افغانستان کې دا ډول پیښې لږې دي. د افغانستان د ترافیکو مشر حسیب الله مختار وایي
اصلا دا سیدي چې لوی څلور لوی لارې موږ په افغانستان کې لرو چې تر ډېره بریده پورې دا خراب دي، یعنی د تاسیساتي لحاظ خراب دي، ډیرای اساسا ستونزه هماغه ده. د دغو سب څنګ کې چې کوم تر موږ پورې اړه لري د راتلونکو 403 کال دپاره موږ تشکیل د لویو لارو دپاره په نظر کې ورته نیولی، تر څو په فزیکي لحاظ موږ په حضور ولرو، نظارت او کنټرول په لویو لارو باندې وکړو.
په خوست ښار کې داسې مهال ترافیکي لارښود څراغونه نصب او فعالېږي چې د امنیت قمندانۍ ویان طاهر احرار پوینا یوازې په روان لمریز کال کې په دې ولایت کې 224 ثبت شوي ترافیکي پیښې رامنځته شوي چې له کبله یې 10 کسان مړه او 8 کسان نور ټپیان شوي دي. مسؤلین تمه څرګندوي چې په خوست ښار کې د ترافیکي څراغونو په فعالېدو سره به د پیښو ګرافکیټ او د دې برخې په نظم کې ښه والی راشي.
ازادي راډیو ته غواګست اوس هم ورزو بدخشان ته. په بدخشان کې یو شمېر فرهنګیان وایي د دې ولایت دودیز څښاک شورچای باید د نړۍ د دودیزو خوړو په ډله کې شامل شي. د دوی په ټکو شورچای د دوی د ورځني ژوند برخه ده او د غم او ښادۍ په پروګرام او ټولنیزو ناستو کې چمتو کوي. هر منشي چې شورچای لشیدو، تور چای، مالګې، چارمغز او پیروي څخه جوړیږي.
د بدخشان ولایت یو شمېر فرهنګیان وایي شورچای د دوی مشهور محلي څښاک دی چې اوږده تاریخي مخینه لري او د دې ولایت د اوسیدونکو ترمنځ ډیر عام دی او ډیر زیات څخل کیږي. دوی دا غوښتنه هم لري چې شورچای دی د نړۍ د محلي خوړو په ډله کې شامل شي. د دوی په ټکو شورچای د دوی د ورځني ژوند برخه ده او د غم او خادي په پروګرامونو او آن ټولنیزو ناستو کې چمتو کوي. په بدخشان کې لیکوال او شاعر شمس علي وایي چې شورچای لډیر په خوا د بدخشان د خلکو ترمنځ دود وو او په کورنۍ کې تر اوسه جوړیږي.
شورچای آلا غذای خیلی معمول و مروج عام ثروت
اوس شورچه د ټولو خلکو ترمنز ډیر معمول او عام ده که امیر دی او که غریب چې دا د دل عمل شوی چې د شورچه جوړول او کاریدل لا ډیر عام شي او شورچه ته تاریخی ټولنیز او آن کلتوري رنگ ورکړي ډیر بخښي چې شورچه د نړۍ د تاریخی او ډیر کاریدونکو څخاک په ډله کې راوستل شي او تاریخی او ځانګړی ځای ورکړل شي
به عنوان یک غذای محتوا در قطار غذاهای محلی جهانی حساب شود.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې حتی یوه ناسته شیر در نفسهای ګرم شورچای په نوم د بدخشان په فیض آباد ښار کې جوړه شوې وه چې شاعرانو د شورچای د څکلو تر څنګ د دې څښاک په ستاینه کې شعرونه هم وویل.
عجب رسمی قشنگ و دلپسند است چې فرهنگی بدخشان است شورچای.
د بدخشان یو شاعر او یو بل فرهنگ پال عبدالبصیر وسیق وایي چې شورچای د ډېرې کډوالۍ له امله اوس د افغانستان له پولو هاخوا هم پیژندل شوی څښاک دی.
شورچای یکی از نوشیدنهای صبحانه.
شورچای د بدخشان او افغانستان او شمال د خلکو یو له سهارنیو څښاکونو څخه دی او ان هغه بدخشان چې له افغانستان نه بهر دي هم دا خپل دور څښاک ډېر څښي.
نوشیدنی مرغوب استفاده میکنند.
د بدخشان د بیلابیلو ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي رادیو ته وویل چې یو شمیر بې وزله کورنۍ آن د ورځې درې وخته شورچای د ارزانه خوړو په توګه پخوي. د مایمې درواز ولسوالۍ اوسیدونکی امر خدا وایي
اکثری خانواده را
زه ډېرې کورنۍ پیژنم چې د ورځې درې ځلې آن د شپې له خوا شورچای څښي. دا د خلکو د کلتور یوه برخه شوې او د خلکو د اقتصاد د ټیټې کچې له امله هم ډېر څښل کیږي.
د بدخشان د کشم ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله وایي چې په بدخشان کې کورنۍ د روژې په مبارکه میاشت کې شورچای د ګټور څښاک په توګه په پیشلمی کې هم جوړوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 201.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه غاک چې د طالبانو له دوام ځلي واکمنۍ څخه وروسته نور له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو غوږونو ته ونه رسېده. په افغانستان کې د ښوونځیو پرانیستلو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو افغان نجونو ته لا هم دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې دوی زده کړې وکړي.
موږ په دې وخت کې خپل خاص آمادګي نیولې چې کوم استادان دي، کوم مضمونونه وایو، کتابونه به مو واخیستل، حداقل یو فصل دو فصل به مو ځان سره مرور کړل، آمادګي به مورته نیولې. یو خاص امید سره موږ د میاشتې خلاصولې.
خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن.
نوم عقلا ده وای هر جمعه به دینی بی کال را تبت دزده کودی بیا پیلی دو پتا منشی بشماره. خود طالبان حکومت دا هیلی مراوی کردی. خوخو کسانو چه خدینا او نارینا و تای دزده کرو پا برخه که دی آسانتیا و دی برابرول و غوختن کلونه کلونه کردی. ووست دینجونو پر مخ دی تعلیم دی بند و دروازو پاکلا. چه وایی؟
گوری داغ دی انسان دی خلقت دی انسان زمک تراتک دی طول هدف زده کرد. نورازی دادی مکتبونو دی زنگونو بگه کرنگا پیل کرد. رازی لدی سره موږ دې جړان دو خویندو میندو په سترګو کې وښ کې خندا او واړه وي
پریمګ دې چې وال وزم پریمګ دې چې وال وزم زما وزرې ماتړې
نن امدا موضوع چېړو ملکی هم وکړي قدر من اردونکو د طالبانو له دوه مجلې واکمنې سره سام لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې امدارنګه پانتون ته هم د دوی تک منع شو افغان جونې وایي چې سږکال دریم کال دی چې دوی د زده کړو له لوی نعمت څخه بې برخې دي که د دوی پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي هغه زده کړې هم هیریږي چې مخکې کړې وي له بلې خوا دا وخت چې دوی له زده کړو لرې په کور کې تیروي بیا یې جبرانیدل سخت نه بلکې ناشونی دي د یولسم ټولګي یوه زده کوونکې چې د نوم له ویلو څخه ډډه کوي وایي سږنی ژمی هم ښوونځي ته د تګ لپاره چمتووالی نیولی او هیله لري چې د زده کړو لارې ورته پرانیستل شي
مکتب ته بوټ کالی ټیکرې هر شی مو اخیستل د مونږ درسونه مکتبونه په نیمایي کې پاتې دي زه هیله لرم چې سږکال د مونږ مکتبونه خلاص شي
دا یوازې زده کوونکي نه دي چې د ښوونځیو بندېدلو له ناهیلۍ سره مخ کړي دي بلکې کورنۍ هم دا چې لونه یې درس نشي ویلی سخت خوشینی دي محمد نادر د داسې لور پلار دی چې په خبره لوري ل شپږم ټولګي په پورته ټولګي کې و دا چې هغه د طالبانو لراتګ وروسته په کور ناستده دی ډیر ورته زبري کی
زما لور چې د شپږم سنف په پورته ټولګي کې درس ویلې هغه هم مکتب ته لا نړه او سکل هم دا تر اوسه پورې حکومت فیصله نه درکړي چې آیا د شپږم سنف نه پورته انجونو ته د مکتب ته تللو اجازه ورکوي که نه ورکوي مکتبونه ټول د دغه فیصلې ته منتظر دي او ستونزه هم دا ده چې ولسونه خلک نړیواله ټولنه غوښتنه کوي چې باید انجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي دا د افغان انجونو او د ولس لپاره یو ستونزمن حالت دی چې ورڅخه تیریږي هیله لرو چې ډیر ژر حکومت پریکړه وکړي اجازه ورکړي که د اوږدې مودې لپاره نجونې بې تعلیمه پاتې کیږي نو د یوې ښځې بې تعلیمه کیدل هغه د یوې کورنۍ بې تعلیمه کیدل دي او همدغه شان بیا د ټولې ټولنې باندې ناوړه اغیزې کوي دا یو ناورین دی په راتلونکي کې به یوه فاجعه وي هیله لرو چې حکومت دې ته جدي توجه وکړي
وال انوار وفا سمندر وای چې د انسان خلقت لزداکړه سره سم شوی دی زداکړه د ټولو ستونزو د حل کلی ده له خاغلی وفا سمندر سره مې مرکه کړې په ګډه سره اورو
ګوري دغه د انسان د خلقت د انسان زمکه تراتک د دې ټول هدف زداکړه او دا د علم نوم پک دی د پوهې نوم پک دی د حکمت نوم پک دی هرڅه نوم چې قربان کړي یعنی د منګه بنسټیز لامل دی پیدایښت هغه ښځه د کنر داده چې باید پوهیال موجود باندې واوړي په یو راڼه موجود واوړي په یو آګاه او ځان خبري موجود واوړي نو ښوونځی مدرسه مکتب وړکتون پانتونونه اکاډمۍ دغه ټول هغه فرصتونه دي چې انسان له دې لارې زده کړه ترلاسه کوي دا یو اړینه بنسټیزه اړتیا ده هم د نرانو هم د نجونو نو په دې خاطر د نجونو لپاره دا همغونه اړینه ده لکه نرانو ته چې بل زده کړې اصلا ژوند نشته ژوند دیوازې خوراک او څښاک د هوا څخه نه دي
بله تاسو په افغاني ټولنه کې ځوان کړئ ک هغه خځې چې زده کړې کړي له غوسره چې نه دی کړي راته پارتلا کوي هغه جونې چې زده کړو ته نه پریخودل کېدل او بیا دوی د یو کور میرمن سوي دي زده کړې نه دی کړي له کوم مشکلات سره دوی مخ وي وفاصيب
کور زده کړې وختیا ده زده کړه غاهي ده زده کړه عقلي برلاسي ده پر ژوند باندې دا شي انسان کا کورنۍ روزي کا ماشوم روزي ټولنه کې کار کوي که کور کې کار کوي هر څه کې چې فیل دینه باندې وه اترونه خبرېږي پرته لدینه دا به ونه یي او میوه باندې لري اتر باندې لري نو تاسو فکر کوئ چې دا ډول ونه کېدل شي غورونه خاسته کارا کوي دښتې خاسته کارا کوي خو څوګه د میوه راټولول لپاره نه ورنږدې کیږي څوګه د ګلان دی بیول لپاره نه ورنږدې کیږي نو ماشوم بلدا شي ونه نه ستر لاسکه په دې خاطر ده دا خبره مې ډیره زخته په دې وکړه چې موږ باید دې چارې ته د اهمیت پسترګو وکړو. زما خویندې میندې همزولې او بچیانې ټول باید خپل ذاتی حق په توګه زده کړه وپیژني او د خپل دغه ذاتی حق لپاره په ټول وس باید هڅه او ورونو ته مې هم دا وړاندیز ده چې په لومړي قدم کې په هیڅ شکل باید د دوی وینا، د دوی امر او نهی، د دوی کړنې د ښځو د زده کړو د پوهیال کېدلو مخه ونه نیسي او په دویم ګام کې ټول وس باید مرسته ورسره وکړي چې خویندې میندې او لونې اولادونه فکری بالغینو په توګه ټولنې ته راوړاندې. که چیرته افغاني مېرمنې زده کړه وکړه، داسې فکر وکړي چې موږ څلوېښت میلیونه نفوس لرو، که زده کړه وکړه نو داسې فکر وکړي چې ته څلوېښت میلیونه په عقل بالغ وګړي لري، خو که ښځو زده کړه ونه کړه نو دا سم نیمایي شو. دا ډول فقر په هیڅ صورت نه باید په ځان ولورو، نه په خپل ټولنه، نه په خپل ولس.
وفو صاحب، تاسو څه فکر کوئ ولې د طالبانو نظام د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلي دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، لږ وروسته له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دوی د زده کړې په ارزښت نه پوهیږي؟ آیا کومه سیاسي موضوع ده؟ آیا کومه تخنیکی موضوع ده؟ دا څه دي؟
هیله ده چې د خپلې دې ډول کړنې لپاره لازم ځواب ولري، او پرته که ځواب نه لري نو هیله ده چې په خپلو چلندونو کې، کړنو کې او کړنلارو کې دا ډول بدلون راولي چې ښځې وکولی شي د نرانو په شان ذهني او فکري بلوغ ته ورسي.
یو بل موضوع چې دوی همیش یادوي چې چاپیریال مناسب نه دی، کله چاپیریال مناسب سه بیا به د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل سي. تاسو خپله په افغانستان کې وایي د تاسو لونو سبق ویلی دی، مکتبونه هم لیدلې دي، آیا چاپیریال مناسب نه و دی تاسو په نظر، د یو افغان وګړي په نظر؟
ګورې، زه تاسو ته فرښتیا خوري خبره وکړم، زه په لاره روان یم، دا توس په هر کې یو ګل مخې خور د مال څنګه تیری. کچیرته ز دې ته د وحشت په وزناور بدلیږم نو دا جرم خو فردی سه ما وک او زه به دې ځواب ورکوم کنه. ولی کچیرته ز واقعا مې بالغ انسان وسم نو بل شکه چې په دې حق بقایل وسم چې ز یو خزلرم یا یو کور ودان لرم او یواز ز لغی سره کولای سم هغه او دا اړې پاتی پیړی نور خسی خونجونی چې دګدی یا ما ته خویندې دي، یا راته میندې دي، یا د بچیانو په شان. نو دلته خبره دا ده کله چې دوی دا خبره څوک کوي چې ګواکې فضا برابره نه ده، یعنی دا ده چې نر له وحشته ده، نر د شهوت یو لیوه ده، رالی چې باید داسې ونه ویسي. زموږ د ټولنې نران اکثره او ښایي نه نوي سلنه پوره دیني پوهه لري، له دې پوهېږي چې اخلاقي انحراف څه ډول پایلې لري او څه ډول پوښتنه به لري. نو دا خلک ذهنن به تړلي وي، نو په دا ډول ټولنه کې خو خطر له منځه لاړ. دا ټولنه باید تر ټولو بام نه ټولنه وي د خویندو میندو لپاره چې زده کړې وکړه، ځکه خلک مسلمانان دي. اوس دلته موږ بهر کې ګورو نجونې دي، ښځې دي، مخونه یې لوڅ دي، غاړه یې لوڅې دي، پنډې یې لوڅې دي، د اندام زیاتې برخې لوڅې دي، خو ما تر اوسه پورې یو څوک نه ده لیدلی چې په چا یې حمله وروي. درحالې چې اکثریت وګړي به په نورو باورونه وي، ولې زموږ د ټولنې خو مطلق اکثریت او ټول وګړي په یو باور په یوه عقیده دي، نو دوی خو به په هیڅ صورت باید د ښځې لپاره خطر ونه اوسي، نو فضا جوړه شوه. بل دا ده چې موږ خویندې او میندې او لوڼې چاته زده کړه کوي ټولې پټې دي، ټولو د عزت جامه په تن ده، ټولې په ډېر درنښت سره په ډېر خوندي لباس کې زده کړو ته ځي. ستونزه چیرته؟ اداره ستا په لاس کې ده، ښوونکی ستا په امر مقرر ده، درس کتاب ستاله دغه نه فلتره تیر ده، نو ستونزه چیرته ده؟
وفو صاحب، اوږده موده سوه چې نجونې مکتب ته نسي تللی، لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به ښوونځي د دوی په مخ باندې پرانیستل سي. تاسو په نظر آیا دغه وخت به بیرته جبران کړلی سي؟
دغه ما تاسو ته مرکه پیل کړه، هغه ولې شیبې ته بیرته ګرځېدلی سو؟ ناشونی ده، څکه یې دوه کاله څرته به څنګه ځي؟ هره شیبه چې تیریږي په دې ډول سره مونږه رسالت الله سوار مونږه ژوند ځای کوو.
په اخره کې په څو جملو کې د تاسو پیغام اوسنی حکومت ته غواړو چې د نجونو د زده کړې په اکله څه وکړي دوی؟
فقط غواړم خپل درد ورسره شریک کړم، خپل ژوند د تجربو ته په کتلو سره دا ورسره شریک کړم چې راځي یو زړورتیا وکړه، یو جرأت وکړه، فضا جوړه ده، زمو خویندې میندې په لباس په تان په اخلاق په هر څه جوړ دي. انسانان نه راخو به سل په سلو کې جوړ څه کولی شي په دې تړلې فضا کې به نر څه وکولی شي. هېڅ ډول بد اخلاقي ته لاس نه شي اوږدولی او که اوږد هم کا خو لاس یې کړي. نو راځئ دا د مکتبونو د زنګونو پګه کړنګا پیل کړي. راځئ له دې سره زموږ د ژړاندو خویندو میندو په سترګو کې اوښکې خندا اوښکو واړوئ. راځئ یوې یوې کورنۍ ته یو خوږ زیری وروړئ چې نجونې کولی شي په برابرو حقونو زده کړه وکړي. نجونې کولی شي ذهني فکري ولوغ ته ورسېږي. نجونې کولی شي د ژوند دنګې دنګې هستې شي او نجونې کولی شي د ټولنې سم نیمایي بار او ستونزې او مسؤلیتونه په غاړه واخلي. او په دې توګه به زه فکر کوم غم سپلې درد کړولې عذاب او ځپلې افغان ټولنې ته د خوښیو یو موج راستونځي. حق یې د دې وګړو ډېر کړېدلی دي ډېر ځورېدلی دي چې یوه ګلالۍ یوه جنتي خندا یې په شونډو راښکاره شي. راځئ چې خپل وطن دا ډول یو تصویر واړو د معصومو ښکلو او معصومانه خنداو د ښکلي تصویر او دا له دې شېبې ممکن ده د دغې شېبې شونی ده چې لږ زړه وو.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خدای دې راته روغ وخت پخ.
د ښوونې او روزنې په برخه کې ماهران وایي چې دا روښانه خبر ده چې په کور کې زده کړې د ښوونځي او پوهنتون د زده کړو ځای نشي نیولی. خو بیا هم تر هغه چې نجونو ته د تعلیم زمینه برابرېږي که چیرې کورنۍ زده کړې وشي حداقل هغه څه چې پخوا زده شوي نه بهیرېږي. سایمې خوږیاڼۍ چې د طالبانو په تېره دوره کې نجونو ته په کور کې درس ورکوه له خپلو تجربو څخه وایي.
باغی وقت کې مونږه په کور کې دته مجبور شو چې پنځه جوړ کړو. فقط یو سترنجونی تختی کومه کوم سره ماسي او کې په جلال آباد کې زو ما او را سره نور معلمي نه وي مونږ ټول یو پنځه په کور کې جوړ کې.
هغه یو څه موده تاسو درس ورکې جنو ته څومره ګټه وار وده درس
دې زد ګور نو هغه جنکه چې مسره هیڅ وخت په نه ویل نو اته دې ورته لرلې لکه دې شپه کوم څه شاګرد چې هغه ویل کې نو موږ کې دې بار موږ کې وای ولې شه ان دې زیاته ګټه ورته کړو.
اوس بیا هغه سي وضعیت سره مخ سوي یو بیا جنې په کور ناستی دي. اغه کسانو ته چې او څه زده دي او امکانات لري تاسو سوای دوی څه وکړي دینجونو د باسه واده کولو لپاره؟
یعنی دا ډېر خطر پدې دي چې خلک مثلا په خارونه کې دي په کور باندې کې دي حتمان تعلیم یافته شنه پېښته کوي. اوس دا بشن کاله د شو چې اکثره کله کې چې دا کې مکتب ته لې تر دوه سو صفه پورې امکانات دي چې اته چې تام پورې امکانات دي دوی کولای شي شاو په غوډه باندې د کلی مشمانه هغه نه کې چې پیرن تعلیم نه پاتې کې نشي کول سټارټ تعلیم ته نو راغونډي کې دوه کار کوي او د دوی نه مونږ چې یې د غېدې د نوځي او په دې چې هغه څه په څیر کوي او ته به یې څور نو کوي نو چې کله به سبا د مې را باندې د مکتب دروازې ته مخلاص کې نو مکتب هم ته ځي نو دوه ماده وي نو ان موږ ډیر ځای پرسنل د فال کړو کنه او هر کورس تقریبا راتلې او بیا دې چې راکې مرادي ورته پندوس پاتمن راتلې.
بله یو خو غنی صاحب دوی باسواده سولې بل موجوده چې کله بیا بیرته مکتبونه پرانیستل سول د طالبان حکومت هغه وخت سقوط وکړ. بیا په رسمي حساب هم د معرف لخوانه د دوی دغه کوم زده کړه تل تاسو کړی و دا حساب سوله ارتقا وکړه؟
نه دا حساب نشم مونږ ته یو کارو شو چې دغه چې په موږ سره درسونه ویلو کنه دوی د سوي سره سم دوه شته شوګن صف پر دوه امتحان ورکړي دې ته چې سوي امتحان ویلې کنه دا په دوه کال درې کال کال اندو کول شي چې مثلا ارتقا وکړ شي کنه یو امر به واخصو د ریاست مرګ راغل چې مثلا زه کول شم چې څلور څو درسونه کوو یم کنه په امتحان به ورکې د امتحان به ورسره مرې مرکله هغه شاګرد مچې ان پاول کې نه کول شم چې څلور هم کې نه په پنځه کې کې نو تاسو هغه ته خبر د دې صلاحي ته او چې امتحان به اوسو ته به عمل تکې نه و
خپل مشورو نه تاسو اوس څو د نور انجنونو ته دوی اکثریت موږ سره غږی ګور ډیر بد حالت کې ژوند کوي. آیا د خپګان په ځای ونیسي او په دې فکر وکړي یا بلور پیدا کی لوی خوانه یو څه ذکرې تر څو بل اوراز یو څه پلاس کې ولري.
ها خبره خدا ده چې دوی په خپګان او تاروانی تکلیفونه پیدا نکي او تاسو شاور نه ځان ته د دې په دغه عمل ته نور مرجنه دي او یو څه مشمول کې د وسنه چې د دې تقریبا هفته شي دا صحیح کار نه دوی باید ځان مصروفه کړي ځان مصروفه کړي په دې معنا چې دوی باید دغسې کورسونه ولټوي په خپل منظوري کې څوک چې په خپلو بانډو کې دي باید دغسې جامې ته تدریس وکړي د هغې تر څنګ یو ښه سویت کړي پروا نه کوي یو جوکې په کلي کې ده یو ساعت یې سبق کړي یو ساعت پروژه لیف کړي یو ساعت ځي خامت کې دی یو څه شی دی یادوي د دې په خاطر باندې چې دوی باید مصروف وساتل شي ما مشوره دوته هم دا ده چې ځان مصروف کړي هېڅ نه په کلو کې مثلا پیښې نه وي هلته نه راډیو پیدا کېږي هغه پروګرامونه اوري مثلا تعلیم دپاره ډېر ښه پروګرامونه دي هغه اوري مثلا نور برنامې اوري چې تاسو پریچې درته کولی شي هغه اوري ځان مصروفه ساتي نسبت دې چې تاسو مثلا پلنه هسته ژور خپلوانه وکړي او بل یو مرض دا ناخته کوي دا صحیح کار نه دی هر شپه رڼاشته او مثلا امیدواره اوسي دا هېڅ امکان نه لري چې دایم دپاره په تاسو باندې مکتب بند شي دایم دپاره په تاسو باندې پارټین بند شي دایم دپاره په تاسو باندې کار بند شي دا هیله من یو چې هر څوک خدای پاک ډېر زر چول کړي په دې خاطر باندې دوبه خپل روحیا د لاسه ورنه کړي او مبارزه وکړي
د طالبانو په تیره دوره کې چې تاسو نجونو ته درس ورکوه خپل روحان څومره آرام وي چې په داسې یو وضعیت کې چې په افغان نجونو باندې د زده کړې ټولې لارې بندې وي تاسو په خپل کور کې زمينه ورته مساعده کړه خپل ځان سره خپل وجدان سره تاسو څومره د آرامۍ احساس کوه
ډېره زیات آرام وم وکالت ته چوکې مور استم شوارز کاله پاتې ما کې نستم مگر هغه آرامش الله احساس چې ځکه تا واشه ملاس کې تختې ته ولاړې نو سره وو په چوکې نو یو کلمه چې زمونه زګي تاسو ما ته دې پارځه وو دا اوس چې کله چې ته وزم لاړ شم خلک دې ځین په جرم بلنګار تار انجینر ته ډاکټر ته په لته استاد زمې ته استاد زمې ته پاتې دې ته پاتې نو په هغه پوښتنه کار کوي نو هغه سره ډیر آرام وي چې تدریس کوي ګرځې روا روا اته موږ په ویلې کې هم شاګردانو خو په دا عمر کې چې راکې چې ډیر لڅ تور لڅ کولې یو حال مغال دې په ویلې کې هم تخته ورته نه کېدل چې په کور کې کوټه موټه پیدا کړل چې आवाज ونو چې د سړي کوم تخته ورته کېدل تاسو څنګه یې روا
د اسلام دین هم په نارینه وو او ښځینه وو باندې زده کړه فرض کړی ده د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره
تعلیم په اسلام کې فرض عمل دا ارزښناک ده او اسلام حکم کړی تعلیم ته د علم طلب هغه په نارینه او ښځینه او په هر مسلمان باندې فرض ګڼلای ده اسلام فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلمین دا د علم طلب فرض په هر مسلمان باندې کغه مسلمان نارینه وي کغه ښځینه وي ځکه د اسلامي ارزښتونو او د اسلام له تعلیماتونه لومړنی خطاب هغه خطاب د تعلیم او اقرا بسم ربک کله چې الله جل جلاله پیغمبر ته وحی نازل ول لومړی خطاب ورته د تعلیم خطاب وکړو چې اقرا ویل ولا همدا رقم الله جل جلاله د علم په وسایلو د علم په ادواتو باندې قسم یادوي نون والقلم وما یسترون قلم او هغه چې لیکل کیږي همدا رقم دی او حدیث کې مرازی اول ما خلق الله القلم اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړ هغه قلم او فقال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب مقادر الخلائق قبل ان يخلق ويولك تولك ما اول حدیث کې رازي الله جل جلاله اولین شی چې پیدا کړل هغه قلم او به دې قلم ته ورته لسی ولك هغه ویل تولكم ويولك د مخلوقات تقديرون ولك قبل دین چې پیدا شي نو لدین معلومیږي چې اسلام هميشه ارزښت علم تور کړی دا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیا برابر دي هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي همدارنګه فرمای یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الله جل جلاله او چتکړی دي هغه کسانو ته تاسو نه علم ورکړی دا او هغه کسانو نه ایماندارانه او هغه کسان چې علم ورکړی تاسو نه الله چتکړی دا په مجموع کې آیاتونه حدیثونه چې ګوري او مطالعه کوي دی نتیجې ته انسان رسیږي چې علم واقعا خاص ارزښت لري کاغه نارینه کې خزینه د خزینه لپاره هم الله جل جلاله په شرایطو کې هغه دیننه خپل شرایط چې الله ورته وځکړي اسلامي شریعت وځکړي دی ورته هغه شرایطو کې دیننه خزینه باید علوم زده کی او نارینه هم هغه علوم چې اولویتونه لري او هغه په لومړی کې او هغه علوم چې بیا دوهم لومړیتوب لري لومړیتوب نرسته دي دا نو په مجموع کې موږ ویلای شو چې علم الله جل جلاله هم دیتا انسانان راوستلی دي د دنیا ته چې انسان پوسی علم زده کی او علم وسیله ده او چراغ ده او لار ده د هدایت نو دا علم هم د نارینه هم د خزینه لپاره باید د خپل مشروع چوکات کې کوم یو چوکات چې ورته انسوې د پاغه مشروع چوکات کې دواړه خپل ارزښتونو سره سره علم حاصل کړي
چې دینجونو د زده کړې مسله د طالبانو د حکومت د خوونې او روزنې د وزارت له ویان سره شریک کړو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 22 14 40 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ٹکرے پبایا تواری شدا بابد کخ تواری شدا بابد کخ تواری لکھ لری